السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم په پروګرام کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو د دې سره سره 19 خبرونه تړون هم تاسو ته درخبرو خو لومړی خبرونه له شاهین بنیرین اورو
ستړي مشي ړومبې د دې وخت مهم خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي دي پاکستان د ادعاو باوجود د حقانی شبکې پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي د کراچۍ ښار په حضرت موهانی کالونۍ کې ناپیژندل شو وسلوالو یو هندو ډاکټر په ډزو ویشتې او وژلې دي او د 2016 کال د اولمپکس دوبې بیګا د برازیل په ریو نومي ښار کې د یوې سترې دستوري په ترڅ کې پرانستل شو د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي دي پاکستان د ادعاو باوجود د باوجود حقانی شبکې پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او یا د ډله هر ورځ په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي نوموړي د جمعې په ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو غټه وجه د پاکستان لخوا خپلې ژمنې نه پوره کول دي
دا اوس مثلا د طالبانو مشرتابه په کوټه کې دی دوی دفترونه لري دوی هلته کومک را جذبوي د دې ځاینه فتوې ورکول کېږي د دې ځاینه رهنمایي کېږي رهبری د جنگ کېږي په پیښور کې همدارنګه د طالبانو اډې شته ابیر پټې نه دي ضربې عذاب عملیاتو شو میران شاه په بل مخ واړاو ولنه ټي ټي پي ته ډېر زیات ضربه ورکړه مګر د حقانی نتورک روغ رمټ ژوندې د هغې څخه ووته
نوموړي په پاکستان د وسلوالو د طالبانو د مرستې تور پورې کړ خو پاکستاني چارواکو وخت په وخت دغه تور نه رد کړی دی او ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه کوي د مشال ریډیو سره د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ځانګړې مرکه تاسو سبا د اتوار په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې د مشال ریډیو نه اوریدل شي د تحریک طالبان پاکستان کې مولا ډلې ادا کړې ده چې په افغانستان کې د ناست پاکستانی هلیکاپټر عمله د دوی په ولخه کې ده دا خبره د یادې ډلې ویان قاری سیف الله د جمعې په ورځ د جمعې په ماښام مشال لیډو ته وکړه خو نه افغان او پاکستانی حکومتونو او نه هم آزادو سرچینو دغه د دې ادعا پخلی کړی دی بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي حکومت یې له رسمي او غیر رسمي لارو کار اخلي چې په دې هلیکاپټر کې سپاره کسان پاکستان ته ستانه شي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي دوی خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې هلیکاپټر د برمته شوو کسانو د خوشي کولو لپاره دې پوره هڅه وکړي د یاد وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ماښام مشال لیډو ته وویل
دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشې کولای شي
پاکستانی چارواکي وایي د هلیکاپټر د ازبکستان په لاره روس ته روانو چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازرا ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه ناسته کړې ده د خیبر پختونخوا سملې د درغلیو د مخنیوي لپاره د ګټو د ټکر په نامه د نوي قانون بل منظور کړی دی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو سلاکار عارف یوسف د جمعې په ماښام مشال لیډو ته وویل دا قانون به د ځان په ګټه له اختیاراتو د کار اخستلو مخه نیسي
هر هغه کار چې کوم یو هغه د دې خپل ذاتي هغه سره چا فائدہ ورکړي مثال تور باندې زما خپل رور ته چې یو فائدہ داسې ورکوم چې او یا چرته ځان نه داسې پراپرټي عالمه الیګل منی باندې یا داسې کاروبار شروع کوم نو هغه مونږ باندې دا کانفلیکټ آف انټرسټ بیا ثابت کیږي اور مونږ خپل ذاتی اثر او رسوخ چا باندې نشو استعمالولې
د یادونه وردا چې د دې بل مسوده د 2014 د جون په شپږمه نیټه سملې ته وړاندې شوې وه خو منځوري د واکمنو ګوندونو د غړو د اندېښنو لکبله تر دوه کاله د ځنډ ښکار وه د کراچۍ ښار په حضرت موهانی کالونۍ کې ناپیژندل شو وسلوالو په یو هندو ډاکټر ډزې کړې دي او هغه وژلې دي پولیس وایي چې د جمعې په ورځ وسلوالو په یو هندو ډاکټر پریتم داس دغه په کلینک کې ډزې وکړې او هغه مړ کړ د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار وایي چې په سند صوبه کې د هندوانو د وژنې پیښې زیاتېدل د اندېښنې وړ خبره ده په دې وروستیو کې په سند ایالت کې د هندو ټولنې سره تعلق لرونکي خلکو د وژنې دا درېیمه پیښه ده د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې په خوانی مشر مایکل موریل وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ښایي د روس یو غیر ارادي جاسوس وي. مایکل موریل له امریکایي ولس څخه غوښتي دي چې د ډونلډ ټرمپ سیالي او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته رایه ورکړي. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د میرمن کلینټن د ښه کار ستاینه کړې خو د ټرمپ په اړه سختې خبرې کړې دي. د ټرمپ د کمپاین غړو د موریل د سرګندونو په اړه سخت غبرګون ښودلی دی او هغې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د څلورو امریکایانو د وژل کېدو له پیښې وروسته په تبلیغاتي کمپاین کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون د ایران په حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله کلکې نیوکې کړې دي. د یادې ادارې مشر زید رادالحسین په یو بیان کې ویلي دي چې دا په دار زړونې له یوې سترې بې عدالتۍ سره سمون خوري. د ایران حکومت تېره اونۍ 40 تنه اسلام پال کردان چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو تورن شوي وو اعدام کړل. د ایرنا دولتي خبري ایجنس د راپور له مخه په دې کسانو تور لګول شوي وو چې دوه سنی دینی عالمان او 100 تنه پولیس او امنیتي ساتونکي وجلي. یو شمېر کسان برمته کړي او د ایران په ختیځ کې وسلوالې شوکې او چاودنې کولې. او د لوبو پاړه په خبر کې دا مهم خبر چې د 2014 کال د اولمپکس لوبې بیګا د برازیل په ریو نمیخار کې د وستر دستوري په ترس کې پرانستل شوې دي. دا لوبې به د اگست تر 28 منټې دوام لري په کوم کې چې د سبان د 200 هیوادونو لوبغاړي په 9 بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. دا ړومبی ځل دی چې د اولمپکس لوبې د شمالي امریکا په یو هیواد کې ترسره کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان اوس هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق کوي.
د حقانی یو قومندان ترته وخی چې په دروازه آزاد کې د هدف نیول شوی یا هغه نه کوته چې په افغانستان کې هر ورځ تقریبا ځانمرګي عملیات پیچا.
د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې دا وکړي چې د پاکستانی هلیکاپټر د عملی شپږ چارواکي د دوی په ولکه کې دي. د بلوچستان اسمبلی هغه صوبه آفت زده ګرځولې ده. د اسمبلی غړي وایي
موږ په علاقه بربادي دی، پر لورلای برباد دی، موسخیل برباد دی، دوکۍ برباد دی، زنیم خبر دی خواته سپوزیشن دی.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا پر یو بل د تورونو لګولو ګټه ولسته رسیږي او که څنګه؟
د پاکستان فارن آفیس په هر صوبه کې موجود دی. هلته وروړي فارن آفیس به د هغې د ووټ ویریفیکیشن تاییدوي.
بخښنه غواړم، دا د هغه افغان کډوال چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق ویلي حکم ورکړل شوی چې خپل اسناد تصدیق وکړي دا غیر رپورټ غو. او 19 پروګرام تړون کې به د بلوچستان د کلا عبدالله په اړه معلومات واوري.
دلته د مذهبي ورورولۍ یو ډېر ښه بېلګه ده چې هندوان، عیسویان او مسلمانان ډېر په خواږه درشواش شپې سره تېروي.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسې تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې پاکستان د ادعاو باوجود د ځینو وسلوالو ډلو لکه اکانی شبکې پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی او یا د ډله په افغانستان کې د ترهګرۍ بریدونه ترسره کوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خرابېدو یوه غټه وجه د پاکستان لخوا خپلې ژمنې نه پوره کول دي. نوموړي وویل چې پاکستان اوس هم په ښو او بدو طالبانو کې فرق کوي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي او په دې کې هیڅ فرق نه کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله له حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته څرنګه ګوري.
ظاهرا زمونږ اړیکې ښې نه ښکاري. مثبت طرف ته چې وګورو یو دلیل یې دا دی چې هغه خبرې چې موږ به مخامخ سره نه کولې او یا به په ډاګه سره نه کولې هغه اوس په همدې شکل باندې کوو. دا ورځ چې زه راغلی یم د پاکستان مشرانو سره د فوجي مشران دي او که د ملکي حکومت مشران دي، خپل کومې شکایتونه مو چې ډېر په وضاحت مو سره شریک کړي، د حل لارې مو پیشنهاد کړي دي چې د وتلو لارې دغه ده. مثلا د طالبانو په برخه کې چې اوس نو مطلق په ډاګه ده چې پاکستان د خونه حمایه کوي، څه شی دی چې د طالبانو حکومت د کولای شي چې هغه یو مستقل ولسواک حکومت چې د اوسې مو په افغانستان کې لرو دې نشي ورکول پاکستان ته.
سفیر صاحب تاسو څنګه چې طالبانو خبره وکړه، پاکستان حکومت دا وایي چې ضرب اعظم اپریشن چې کوم هغه کې موږ خو بد طالبانو فرق نه کوو، موږ د دوی پر ضد باندې عملیات وکړل، خو د هغه اړ وسم دا تورونه لګول کیږي چې پاکستان طالبانو سره مرسته کوي، آیا کم حد پورې دا صحیح ده؟
دا حقیقت نه دی چې خو بد طالب په منځ کې فرق شوی، نه تنها چې د افغاني طالب په ضد باندې عملیات نشوي، هغه له تر اوسه حمایه کیږي. دا اوس مثلا د طالبانو مشرتابه په کوټه کې دی، دوی دفترونه لري، دوی هلته جذبی د دې ځنه فتوی ورکول کیږي، د دې ځنه راهنمایي کیږي، رهبری د جنگ کیږي. په پیښور کې همدارنګه د طالبانو اډیشتا ابیر پټی نه دي، ضرب اعظم عملیات شو، میران شاه په بل مخ واړاو، ولنه ټي ټي پی ته ډیر زیات ضرب ورکړه، مګر د حقانی نت ورک روغ رمټ ژوندې د غیر تخوته د حقانی یو قومندان ترته وخی چې په ضرب اعظم کې د هدف نیول شوی یا هغه نت ورک دی چې په افغانستان کې هر ورځ تقریبا ځانمرګي عملیات کوي چې عام وګړي پکې شهیدان کیږي، هغه دلته ګرځي را ګرځي. نو د سې زیات شواهد نشي خوده پاکستان چې وایي چې ضرب اعظم په عملیاتو کې د افغانستان طالبان هغه د افغانستان امن او استقرار په ضد باندې د اوس جنگي خودکشي دي دغه په ضد کوم عملیات یو شواهد و خی کم دي.
پاکستان دا دریز لري چې من غواړو چې په افغانستان کې امن راشي، نو زمنګ مخلصانه کوششونه د دغه څلور لخيزه خبرو نخکاری، خو د دې باوجود هم افغانستان حکومت چې کوم دغه په من باندې شک کوي، نو د پاکستان دې کوششونو طبيعت څنګه ګوري؟
په څلور لخيزه کې متاسفانه هغه څه چې تعهد شو پاکستان غنه دي کوي، باقي تعهدات سو هغه دا و چې هغه هواد چې په طالبانو باندې تاثیر لري چې تبن پاکستان دې هغه خبرو ترولي مړ نه واست. دویمه خبره دا و چې کچیرته دوی خبرو تر نغله، معنا دا چې دوی به صلح رد کړی وي، نو بیا بعد دوی مقابل ته اقدامات کوي، پاکستان به خپل خبره کوي، نو هغه اقدامات لا تر اوسه نه دي شوي. اقدامات به دوی په دې عملیات ور باندې کوي، عملیات و نشي نو هدي عقل د خپل دغه نه خو به وباس.
د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره تفصیلی خبرې تاسو د مشال ریډیو مرکه پروگرام کې سبا له ماسپخین درې نیمه بجې اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا
تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې دعوا کړې ده چې په افغانستان کې د رانسکور شوي پاکستانی هلیکاپټر د عملې شپږ پاکستانی چارواکي د دوی په ولکه کې دي. د دې ډلې ویان کاری سیف الله د جمعې په ورځ مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه دعوه وکړه، خو البته د وسلوالو طالبانو د دغه دعو نه پاکستانی او افغان چارواکو او نه هم خپلواکو سرچینو تصدیق کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي هلیکاپټر د ازبکستان له لارې وروسته د مرمت لپاره روان و چې د افغانستان په زری ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه کېنول شو. د کابل او اسلام آباد مشران او نور اړوند چارواکي په دې اړه په پرله پسې توګه له یو بل سره په تماس کې دي. د طالبانو د دعوو په اړه د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
تیرا ورځ مازیګر نه وخته مال د افغانستان د یوې ناڅرګنده سیمې نه د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله ډالې د کورمې د سیمې مشر او د دغه ډالې وایوند کاری سیف الله مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیک کې ویلي دي چې درې ورځې مخکې د افغانستان په سیمې لوګر ازراک شه د پاکستان پنجابي حکومت کوم هلیکاپټر د بیړوادي حالاتو له مخې مجبور په مځکه کاری مسعود دا ہاں زیادا کھڑا چھ پہ ہیلیکاپٹر شے سوارا کسون چھ پہ کم شے شپیش کسون دے پاکستان دے دو خفیہ ادارو چارواکی دی دا وقت دے میج د ملګریو په منګولو کې شکل بندیون دی. کاری سیف الله مسعود د دغه ټوله کاروایي ذمہواری قبول کړې دغه وایون دا هم ومنل چې د سوځېدلي هلیکاپټر په باره کې موجود یو بل هلیکاپټر په شیلینګ کې د میژا یو ملګری په غزا ځای ووژلای او د هلیکاپټر پایلټ او د میژا یو بل ملګری پر راژلای شو. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی هلیکاپټر د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبانو د عملې د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل شوې دي. همداراز د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی دی چې د هلیکاپټر عمله دې پیدا کړي او ویې ژغوري. د هلیکاپټر په عمله کې یو روسي وګړی هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده دا هلیکوپټر د پنجشنبه ورځې په ماښام د ازر ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشې کولای شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت د می ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان ته او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري تاییدوي چې د هلیکوپټر ته د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت لارې د ملکی چلند له ادارې غوښتنه کړې و چې دا هلیکوپټر د افغانستان د فضایي قلمرو لارې ازبکستان او بلاخره روسیې ته ولاړ شي. په لاره کې تخنیکی عوارض ورته پیدا کیږي، په یو غرنۍ سیمه کې کینی او سپرلۍ طالبان برمته کوي او بیایي. د دې هلیکوپټر په عمله کې یو روس وګړی هم شامل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتي اطلاعاتو د څانګې مشر نیکولای وینوګرادوف پرون د روسیې څلورویشت په نوم خبري ټلویزیون ته وویل مسکو د دې هلیکوپټر د عملې په ډله کې د سرګی کنستانتینوویچ سیواستیانوف په نوم د روسی لارښود د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د روس هلیکوپټر د دولتي ادارې ویاندې اکاترینا پاولووا هم دې ټلویزیون ته وویل پاکستانی پیلوټانو می ولس ملکی هلیکوپټر هغې روسی مؤسسې ته لیږدوله چې د ترمیم او مراقبت کارونه کوي. روسیې او پاکستان د هلیکوپټرو د مراقبت موافقه په جولای میاشت کې لاسلیک کړه. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د قومندان قاری سیف الله سیف له قوله لیکي چې نوموړی وایي د یو روس وګړي په ګډون د پاکستانی هلیکوپټر شپکتنه عمله په لوګر کې د پاکستانی طالبانو قومندان ادم کوچی نیولی او یو پټ ځای ته لیږدولې دي څو د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی د ګټو د ټکر په نوم یو قانون منظور کړی چې له مخې اوس د صوبې ګورنر او وزیر اعلی په ګډون وزیران، سلاکاران او نور لوړ پوړي چارواکي شخصي کاروبار نشي کولی او نه هم د خپلوانو د کاروباري مرستې اجازت لري. دا قانون له تیرو دوو کلونو راهیسې په اسمبلی کې پروت و خو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د اختلافي نقطو تر حل وروسته منظور کړل شو. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د کانفلیکټ اف انټرست یا د ګټو د ټکر د دې نوي قانون په اخله د قانوني چارو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی معاوني خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل
دا موږ ډېر ښه قرباني ده چې موږ کیبنټ کې ناستو او کیبنټ دا چې بل پاس کړي چې ډایرکټ خپل پکې کیږي. کانفلیکټ اف انټرست دا مطلب دی چې هر هغه کار چې کمیو هغه د دې خپل ذاتی هغه سره چا فائدہ ورکی. مثال طور باندې زما خپل روړ ته چرته یو فائدہ داسې ورکوم چې او یا چرته ځان داسې پراپرټی عالمه الیګل منی باندې یا داسې کاروبار شروع کوم نو هغه مونږ باندې دا کانفلیکټ اف انټرست بیا ثابت کیږي او مونږ خپل ذاتی اثر او رسوخ چا باندې نشو استعمالولې خپل دوستانو یا خپل ریلیټیوز یا خپل ځان باندې نو مونږ ذاتی کاروبار نشو کولی.
خو خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د اداري فساد او بډو رشوتونو د مخ نیولو لپاره به دا قانون ډیر پیاوړی رول نشي لوبولی.
زما دا خلک دا مالی طور باندې ممکن نه ده سیاست کے ڈیری زیادہ پیسے لگی سیاسی سڑے زمیندار میں کارخانہ دار میں دماغ نہ کرے بل بل چا پنم تے ٹرانسفر کی بل چا پنم والے بچی ہے ہو کاروبار ختم ہو نہیں سکنا او دین بعد ٹگے تورے جگنے نور لارے مندل کی بکار دار چ ہر سو کلاو کچھ غیر ڈکلیئر کولے اساسی تا سو کتی جو سید عمران خان باندې من ریورے فرنس راہے دین اوران دی نواز شریف عمران راہے مددی غٹ اوٹ پاٹو باندې چا سو دی غٹ اوٹ دعوی کی پاگی باندھے مختلف قسم الزامات لگی
د دې قانون د عملداري لپاره به په یو لوړپوړي وکیل یو اقتصادي کارپوه او یو ریټایرډ جج باندې مشتمل یو درې کسیزه کمیشن جوړول شي. یاد دې وي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د ګټو د ټکر د قانون په 2014 کې د جون د میاشتې په شپږمه نیټه وړاندې کړی شوی و، خو د پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو د غړو د اندېښنو له وجې د دې په منظورولو کې تر دوو کلونو زیات وخت ولګېدلو او اوس دا قانون په داسې حال کې منظور شو چې سبا له په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو په تناظر کې د وزیر اعظم میا نواز شریف په ضد احتجاجي تحریک پیلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلوچستان اسمبلی ته ویل شوي چې د صوبې د 80% خلکو روزګار مالداری او کښتو کروندې سره تړلې دي. د اوږدې وچکالۍ، برېښنا بندش او د ځمکې لاندې اوبو کچه له لاندې کېدو له امله مالداری او کښتو کرونده له تباهۍ سره مخامخ ده. وروسته د اسمبلی غړو ټوله صوبه آفت زده ګرځولې ده. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د میرمن سپیکر رایلا دورانی په مشتابه کې د اسمبلی غونډه وسوه. په غونډه کې د اسمبلی غړو پرنس احمد علي او اجي محمد اسلام لخوا یو قرارداد یا پریکړلیک وړاندې سو. په دغه پریکړلیک کې ویل شوی دي چې د صوبې د 80% خلکو روزګار د مالداری او کښت او کروندې سره تړلی دي، خو د اوږدې مودې راهیسې په صوبه کې د بارانو د نه کېدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه مخ پر کښته کېدو روانه ده. د دې ترڅنګ د برېښنا د ادارې له لوري و کروندګرو ته د برېښنا د نه ورکولو له امله د دوی شنه باغونه او فصلونه هم وسوي دي. په دې ترس کې د جمعیت العلماء اسلام غړي او درېمان کتران او مشال ریډیو ته وویل،
موږ په علاقه بربادي دي، پر لورلای برباد دي، موسخیل برباد دي، دوکۍ برباد دي، زنیم خبر دي، خواته سپوزیشن دي. زما کو دا سه حال چې دا سنم سنب ګرد مړ څو په 8000 والا پس 2015 بند خرڅ دل په مارکیټ کې
د کارپوهانو په وینا چې د بارانو د نه کېدو یوه لویه وجه د ځنګلاتو کټېدل دي. په دې اړه مو د ځنګلونو د صوبای وزیر عبیدالله بابت سره تماس ونیوی، نو داغه وینا څه داسې وه،
حکومت کې موږ تقریبا 14 روپۍ د نوې پلانټیشن دپاره، نو اوس بیا زموږ حکومت چې دی وزیر اعلی صاحب دی که موږ ټوله کابینه ده، پر دې موږ فیصله کړې ده چې موږ به د دې دپاره نور هم زیات سکو.
وروسته د اسمبلی غړو یاد شوی قرارداد یا پریکړه لیک په یوه خوله ومانی او صوبه د قدرتي آفت سره مخ وګرځوله. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هغو افغان کډوالو ته چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق ویلې دی، حکم شوی دی چې خپل اسناد دې تصدیق کړي. دا خبره په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د ستنېدو حکومتي استازي عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته کړې ده. نوموړي ویل چې پاکستانی حکومت ورته ویلي چې د هغو افغانانو شمیر دې هم ورسره شریک کړي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه ویلي. نور حال شانواز ترکزی راکوي.
دغه تصدیق ضروری دی، ګینه نو د چارواکو پوینا یو سند به هم په افغانستان کې د کومې وظیفې لپاره نه قبلېږي. دغه تصدیق په کم ډول کېږي؟ په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره د افغان دولت مسؤول عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته وویل،
کله د خپل اسناد دی به متعلقه بورډ ته وروړي، ساری بورډ به دا ویریفای کوي. وروسته ډېره چې دا ویریفیکیشن وشو، د پاکستان فارن آفیس په هره صوبه کې موجود دی، هلته وروړي. فارن آفیس به د هغې د بورډ ویریفیکیشن اپلیکیشن تاییدی روست دا غینا با دا غاسنات دا افغان کنسولگری تا یا افغان سفارت تاوری افغان سفارت با آغا تاییدی او آغا با دیو مکتوب پا اساس مانی دا افغانستان اسلامی جمهوریت بحرانوی چار وزارت تا کابل دریگی
دا عبدالحمید جلیلی نمی او پختل چی دا پاکستانی تعلیمی ادارو دا لسم جماعت سند با پا افغانستان که هم تر دا لسم پوری بی او
پاکستان مہاجرین افغانستان تزی دا سلم دے سوک چپ لسم کی وی لسم التا قبلی گی سوک چپ دو لسم کی وی دو لسم قبلی گی چاچی ایم اے ماسٹر دکڑے ماسٹری اور چاچی پی ایچ ڈی کڑی پی ایچ ڈی اور بالکل دیکھے معادل دے دے بات مانے ہے مشکل نشت
دا افغان کڑوالو یو شمیر تعلیم یافتہ ځوانان بغیر لخپلو اسنادو تصدیقولو ستانه شوی شیرین سحر ساپه د څوکۍ ولسوالۍ کونړ ولایت وسیدونکو ځوان دی او هغه په اسوسییټ انجینیرینګ کې ډیپلوما اخستی هغه د دغه تصدیق لپاره خپل اسناد افغان کنسولګری ته استولی
ډیر کسان تیرې دي بس تیرې دي دا دغه نه کړې هم څه تیرې دي نو هغه ته دغه پیغام دی راتلې خو نشي بغیر چې دغه ځان له دغه ساس کې پاسپورت هغه منره شي پاسپورت باندې د تصدیق کوي تصدیق کوي نو دا د غیر دیس پیدا نه ورکې دلته چې کوم سبب کوي پاکستان کې دا حل د دیشنې دا وګيږي نه اکسپټیبل دی دلته کې نه چي تصدیق نه شي
او عبدالحمید جلیلی وای چې د افغانستان سفارتخانه د پاکستان تعلیمي ادارو ته ویلي هم دي چې د افغان کډوالو د زده کوونکو شمیر د هغوی سره شریک کړي چې ګنې معلومه شي څومره کډوالو ځوانانو د پاکستانی تعلیمي ادارو نه سبق ویلي او یا وای شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
دا پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه تاسو لپاره رپورت لرو په پاکستان کې لډیر مودې راهیسې سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او وایي چې درغلې کړې دي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ ته دوام ورکړي تحریک انصاف د پاناما اسنادو په لټون غوښتنه کوي بلخوا مسلم لیگ نون د عمران خان د نااهل کولو خبره کوي د سیاسي چارو پوهان وای دا هر څه سیاسي ګوندونه د خپل شخصي ګټو لپاره کوي نور تفصيل لا سراج زهیر اورو
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړو دانیال عزیز او طلال چودري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق په دفتر کې درخواست جمع کړي چې پکې یي تور لګولې چې عمران خان د ټیکس پټولو لپاره افشور کمپنی جوړې کړي او په پاکستان او بهر ملکونو کې جایدادونه یې په خپل اساسو کې ندي سرګند کړي نو باید چې د آرټیکل 25 او 35 تر لاندې عمران خان د قومي اسمبلی د چوکۍ نه لری کړي یاد دی چې لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو راتلو وروسته د وزیر اعظم د نااهلۍ لپاره درخواست په الیکشن کمیشن کې جمع کړی چې اوریدنه به د روانې میاشتې په 18 نیټه کیږي د سیاسي ګوندونو په یو بل په تورونو لګولو باندې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي چې سیاستوال د هر څه د خپلو ګټو لپاره کوي او ولسی مسلې پر ځای پریږي د مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سیاسی چارو تجزیه کار سلیم احمد وی
کلی طور دا د الیکشن تیاری دا تو الزام در الزامات د کرپشن دواړو سایډونو نه لګي حقیقت دا دی چې بدې کې د عوامو د فائدې د څه خبره نشته د عوامو د فائدې به علاوه کې دي چې کله د کرپشن تاسو سولوشن راوګا سي نه داغه لپاره لیجیسلیشن او په پارلیمنت کې داغه سولوشن راوګا سي
همدارنګ چې مشال ریډیو په دې اړه دی او بل سیاسی چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نو پختل نو د هغه ویناوا
دا د ملک بدقسمتی چه هغه تا داسې قیادت مه اثر ده کومه سوچو کو موجوده وخت کې چې کم درې غټ ګوندونه دي وفاقي پیپلز پارټي مسلم لیگ نور تحریک انصاف په دې کې بنیادی تور باندې څه کې هم فرق نشته ده دا بالکل ټول یو شان دي
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په وینا چې د حکومت درغلیو پر ضد به دوی سبا د اتوار په ورځ له پیښور خپل تحریک پیلوي او له دې وروسته به په ټول پاکستان کې د دې تحریک د لارې اولست د حکومت د درغلو په اړه خبرداري ورکوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د مازیګر سلور نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي دي پاکستان د اداو باوجود حقانی شبکې پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او یاده ډله هر ورځ په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. نوموړي د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. د تحریک طالبان پاکستان کې ملا ډلې ادا کړې ده چې په افغانستان کې د ناست پاکستانی هیلیکاپټر عمله د دوی په ولقه کې ده. پاکستانی چارواکي وایي د هیلیکاپټر د ازبکستان په لاره روسته روان و چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازرا ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه ناسته کړې ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی د درغلیو د مخنیوي لپاره د ګټو د ټکر په نامه د نوي قانون بل منظور کړی دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو سلاکار عارف یوسف مشال ریډیو ته ویلي د قانون به د ځان په ګټه له اختیاراتو د کار اخیستلو مخه نیسي. د کراچۍ ښار په حضرت موهاني کالونۍ کې ناپیژندل شو وسلوالو په یو هندو ډاکټر پریتم داس ډزې کړې دي او هغه یې وژلې دي. په دې وروستیو کې په سند ایالت کې د هندو ټولنې سره تعلق لرونکي خلکو د وژنې دا درېمه پیښه ده. شامی فعالان وایي چې د عرب او کرد جنګیالو یو ائتلاف د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ممبیچ ښار کنټرول ترلاسه کړی دی. دا ښار د ترکیې د پولې نه جنوب خواته یو مهم ښار دی چې د تیرو دوو کالو راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو په ولخه کې و. ایران په دا هیواد کې د شلو کسانو په اعدامولو د شوي تنقید په جواب کې ویلي دي چې له دغې لارې مغربي هیوادونه د ایران په کورنیو چارو کې مداخلت کوي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې د ښوونځیو هر هغه زده کوونکي به بیرته ترکیې ته ولیږي که چیرې د ترکیې له جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین سره اړیکې ولري. او د 2018 کال د اولمپکس لوبې بیګا د برازیل په ریو نیمیخار کې د بستر دستورې په ترڅ کې پرانستل شوې.
لړ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تور شو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیک کې چې سار کانفرنس ته د پاکستان د داخله وزیر چودھری نثار علی خان وینا جاری وه چې دغه مهال د هند داخله وزیر راجناتھ سنگھ د کانفرنس حال نه ووتو او کوربه سره ملاوېدو په غیر هند ته روان شو. ورځپاڼه لیکي چې د هند داخله وزیر لخوا داسې مهم اجلاس په نیمه کې پریښودل د افسوس وړ خبره ده. که د هند وزیر اعظم وي، که خارجه، داخله او یا که د دفاع وزیر وي، په پاکستان تورونو لګولو موقع د لاسه نه ورکوي. خو چې کله د بلې غاړې پرې تنقید وشي نو دومره حوصله نه لري چې دغه تنقید برداشت کړي. ورځپاڼه لیکي چې سارک یو سیمه ایز تنظیم دی او مقصد یې د دې سیمې ملکونو ترمنځ یووالی پیدا کولو سره سره مرستو ته وده ورکول دي. دې ترڅنګ غربت، بیروزګاري، جهالت او ناروغو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو او په داسې نورو معاملاتو غور کیږي. خو د افسوس خبره دا ده چې هند دا فورم د سیاسي مقصدونو لپاره د کارولو کوشش وکړو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا تمه څرګندېده چې سارک داخله وزیرانو په غونډه کې به دواړه ملکونه خپل منځي مسلې د خبرو اترو د لارې حل کولو کوشش وکړي او دا تاوتریخوالی که په مکمله توګه نه وي نو تر څه حده به راکم شي. خو افسوس چې دا موقعه هم ضایع کړی شوه. که هند خپله رویه همداسې ساتي نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو ترمنځ یوه شخړه هم نشي حل کېدی. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اسلام آباد کې سارک کانفرنس په نیمه کې پریښودو وروستو د هند داخله وزیر ملک ته په رسېدو د وزیر اعظم نریندر مودي سره ملاقات وکړو او ښکاري داسې چې د دې هر څه منصوبه بندي د وړاندې څخه کړی شوې وه چې د کشمیر حالات د نظره وویستی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ټولو شخړو د حل لپاره په غیر د څه شرطونو مذاکراتو کولو حامی دی او د سارک د ټولو معاهدو حمایت کوي. نو خبره دا وي چې د هند داخله وزیر هم سارک د ایجنډې مطالعه کړې وي چې څه بدمزګي نوې را مخې ته شوې. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د آسیایي ملکونو هغه نوکر پیشه خلک چې په سعودي عربستان کې د نوکرو څخه فارغ کړی شوي دي، یاد حکومت ورسره د مرستو وعده کړې ده او ویلي دي چې په هنګامي توګه د دوی په ملک پرېښودو چې کوم بندیز لګولی شوی دی په هغې کې به نرمي راوستی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نوکرو څخه ویستی شوي 8000 پاکستانیان دا وخت په سعودي عربستان کې راګیر دي او دې ملازمینو ته د خپلو کمپنو څخه د 1300 میاشتو راهیسې تنخواګانې هم نه دي ورکړی شوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت د خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي او دې نوکر پیشه خلکو مسلې دې حل کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورلد پالیټکس ریویو په نوم مجلې په مقاله کې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د درغلو تورونو او د کودتا ګنګوسو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل پلو ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه په کابل کې د هزارګانو وروستي احتجاج ته اشاره کوي او لیکي چې افغانستان نور داسې احتجاجونو ته نه دی جوړ. بوریوال کاکړ دغه لیکنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د ورلد پولیټکس ریویو په نامه مجله د مقالې په پیل کې لیکي په پاکستان کې وروستۍ کودتا د 1999 کال په اکتوبر میاشت کې شوې وه. هغه وخت د ملک په 1998 کال کې د ایټمي وسلو د ازموینې له کبله د امریکا لخوا تر بندیزونو لاندې و. د پوز او ولسي حکومت ترمنځ اړیکې له دې کبله سختې خرابې شوې وې چې پوز د ولسي حکومت له خبرولو پرته په کارګل کې د هند سره جګړه پیل کړې وه. د مجلې په لیکنه د هند تر واک لاندې کارګل ته ورتګ نږدې پاکستان له هند سره په څلورمه جګړه کې ښکېل کړی و. مجله لیکي په 1999 کال او 2016 کال کې چې څه شریک دي هغه دا دي چې هغه وخت هم مسلم لیگ نون ډله واکمنه او نواز شریف وزیر اعظم و او اوس هم داسې ده. خو ورلد پولیټکس ریویو لیکي چې اوس نواز شریف د هغه وخت پرتله هوښیار شوی دی او له خپلو تیرو دوو دورو څخه یې زده کړه کړې ده. مجله لیکي داسې نه ښکاري چې د اپوزیشن ګوندونه به د پانما اسنادو مسلې په ترڅ کې د نواز شریف له استعفا پرته په بل څه مطمئن سي. مقاله زیاتوي د روان کال تر پسرلی پورې د نواز شریف او پوز ترمنځ د واک غیر اعلان شوی شراکت ښه روان و، خو په پانما اسنادو کې د نواز شریف د زامنو تر راتلو وروسته حالات بدل شوي دي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه په کابل کې د هزارګانو وروستي احتجاج ته اشاره کوي او لیکي چې افغانستان نور داسې احتجاجونو ته جوړ نه دی. ورځپاڼه لیکي په کابل کې چې پر هزارګانو کوم برید وسو هغه یوازې پر هغوی نه بلکې پر جمهوریت او د غونډو پر ازادۍ هم برید و. دا برید د روشنایي تحریک په نامه جوړ شوی هغه غورځنګ پر غونډه سوی و چې د هزارګانو په سیمه کې د پرمختګ کارونو غوښتنه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د برازیل په ریو ډی جنیرو کې تیره شپه د 2018 کال د ګرمۍ اولمپکس مقابلې له یوې دستورې سره پیل شوې. پرون د دغو مقابلو پرانیسته او شو دا به د اګست تر 28 جاري وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې تفصیل یې تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د برازیل په دی اولمپکس کې بعد شاوخوا لسنیم سره لوبغاړو برخې اغیستو سره 206 هیوادونه او یوه د کډوالو لوبډله مقابله کوي. په دی اولمپکس کې د پاکستان لخوا وو لوبغاړي ګډون کوي چې پکې دوه اتلیټ، دوه لامبوسن، دوه نخابشتونکي او یو د جوړو لوبغاړي شامل دي. یوه افغان ډله هم د برازیل په سیالو کې برخه لري. په دې کې یو د جوړو، یو د جنکو د ځغاستي او یو تن د سړو د ځغاستي په مقابلو کې ګډون لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدی وړاندې د روس په لوبډلې د ډاپینګ سکینډل، زیکا وایرس او د خار د امنیت او د انفراستراکچر خبرو په دې لوبو اغیز کړی وو. خو د لوبو د پرانیستې د دستوري پر مهال په سټیډیم کې موجودو خلکو د والیبال چمپیئن سرګی تیتیو خین په مشرۍ د روسي لوبډلې چې پکې شاوخوا 1,60 لوبغاړي او چارواکي شامل دي تود هرکلی وکړ. تیتیو خین ویلي په دې کې شک نشته چې د تیرو دوو میاشتو حالاتو په لوبو اغیز کړی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه بیا د ایرانی لوبډلو په اړه لیکي، د اولمپکس په لومړۍ ورځ ایرانی لوبغاړو هغه مهال د خلکو توجه ترلاسه کړه چې خپلې یوې ښځینه لوبغاړې زهرا نیماتی ته یې د پرانیستې په دستوره کې د بیرغ اوچتولو دنده ورکړې وه. نیماتی چې په زرغون یا شین رنګ کې اسکاف په سر کړی و، سټیډیم ته په ویلچیر داخله شوه. د ایران لخوا به په دې اولمپکس او راتلونکې میاشتې د مازورو په مقابلو کې برخه اخلي. په دې اولمپکس کې کوسوو او سودان په لومړي ځل ګډون کوي. د کوسوو د جوړو یو وتلي غاړي مچلندا کلمندی ویلی دی سږ کال په دې لوبو کې برخه اخیستل د دوی او په ځانګړې توګه د کوسوو د مشرانو لپاره ډیره خاصه موقعه او حالات دي. د اولمپکس لوبې له 1896 کال څخه د یونان په اتنس کې پیل شوې وي او هر څلور کاله پس په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي.
دا وه انیسا اجمل چې د روان کال د اولمپکس لوبو په اړه تاسو ته معلومات درکول. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې به نن تاسو د کلا عبدالله د ژوند ژواک او جغرافیې په اړه واورئ. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار بوریوال کاکړ دی، راځئ چې واورو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د بلوچستان د پښتني سیمې یا جنوبي پښتونخوا د کلا عبدالله ضلع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پیل کې به د کلا عبدالله د جغرافیه او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د کلا عبدالله د پیداوار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات وړاندې کړو. د خبرونې پایل د کلا عبدالله له جغرافیه او میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دې سیمې د جغرافیه په اړه وایي.
د کلا عبدالله ضلع چې ده دا هغه مشرق ته د مرخه تفات د پښین زیلاده او د دې جنوب ته چې دی هغه شوراوا کول ته بیا د افغانستان د باونډري چې دا ډیورن لاین دا بیا د غره کم مغربي برخه عین تر د سپین بولدک سره د دې پوله تړلې ده. د ویش بارډر چې دی دا ریګ او بیا جی شمال چې دی هغه د ډیورن لاین او د اڅوګزو توبه چې دا هم په کلا عبدالله ضلع کې ده او هلته ځي توبه کاکړي ته رسیږي.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د کلا عبدالله د ښاري او انتظامی جوړښت په اړه وویل.
د کلا عبدالله وجه تسمیه چې ده د پښتنو د افغاني تاریخ د مشهور او نومیات شخصیت حاجي عبدالله خان اڅوګزي په نامه دا کلا عبدالله مشهور ده. دا کلا عبدالله خپل بازار دی، مګر د دې ضلع انتظامی مرکز د چمن شهر دی چې د ډیورنډ کرښې څخه پر 2 کیلومتر مغرب لور ته پروت دی. په دې کې نور کوچني ښارونه لکه ګلستان هم یو شهر دی او دارنګ کوچني قریې شالباغ او دوبندی او کلی چې دی غټ غټ کلی دا څو توبه توبه هغه برخه ده چې احمدشاه بابا د دوبی سراسیله توبه تبزی کې تیرول ډیر شي اوبه وي او شزګان زنګلونه وو او ښکار به کاوه او حتی یو تاریخي اداشت ده چې احمدشاه بابا مړینه هم دغه د کلا عبدالله د ضلع د اڅوګزو په توبه کې شوې ده.
له ډاکټر رفیقی څخه مې وپوښتل چې په کلا عبدالله کې د پښتانه کام کومې قبیلې میشته دي. نو هغه وویل
په دې کې تر ټولو غټه قبیله چې ده هغه د اڅوګزو ده، ځکه چې د اڅوګزو جدي امجد یا اغلوی نیکه اتک هغه په خپله هم د چلا عبد الله موجوده چلا عبد الله ضلع په توبه اتګزی کې سره کړي یو کلی دی په هغه اجره کې ښخ دی. او د دې علاوه په چلا عبد الله ضلع کې کاکړ ترین لش سید تر څخه د نور قومونه لکه نورزی او د غلجی ځینې پښې په اقلیت کې دلته آباد.
ډاکټر عبدالروف رفیقی هلته د میشتو مذهبي لژکیو په اړه داسې معلومات راکړل.
د کلا عبدالله بلکې د چمن ښار یو بازار دی، یو مشهور سړک دی تاج روډ. د تاج روډ په یو سر کې هم مسجد دی، په دبل سر کې هم یعنی د لمر خاته لخوا هم یو مسجد دی، او د لمر لوېده لخوا هم یو مسجد دی. په دا مابینس کې د هندوانو یو مندر دی، او په دا مابینس په دا بل غاړه باندې د سړک د عیسویانو کلیسا ده. یعنی دلته د مذهبي ورورولۍ یو ډېر ښه بېلګه ده چې هندوان عیسویان او مسلمانان ډېر په خواږه درشوش شپې سره تېروي، او حتی یو د بل اجرو ته یو د بل فاتحو ته سره ورځي او یو د بل خواخوږي کوي.
ژوند ژواک
د کلا عبدالله د ولس د ژوند ژواک د څرنګوالي په اړه د دې سیمې لا یو فعال او خبریال مالک اڅکزي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشحالۍ کوي. نو هغه وویل
اخترونه کوزدې ودونه زوکړي د لوبو کوم پروګرامونه وي، بیا سیاسي بریاوي وي، نو په دغه موقعو باندې خلک دلته دغه خوشحالۍ منځي او د خپلو خوښیو ښکاره کونه کوي، او په ډېره لویه پیمانه باندې دوی اترونه سندرې ډولونه او ټکونه یعنی نشانه بازی او خوراکونه د کالي اغوستل په دغه موقعو باندې کوي.
مالک اڅکزي وویل د کلا عبدالله خلک او په ځانګړي توګه ځوانان له موسیقي سره خورا ډیره مینه لري.
دلته ځوانان لکان د دې موسیقي سره سره ډیر ښه سندرغاړي هم پیدا کوي، کاغه هم په محلي معنا یا د ځایي سندري وای خو خلک خورا زیات خوشحالي او په دې کې برخه اخلي. هغه اوري
دوول د کلا عبدالله ټولنه لا هم پر قبایلی اساس تکیه کوي، او خلګي د غم او بد ورځې پر مهال د یو بل پر امرسته او غم راځي کوي.
چې د چا په کور کې مړی وسی بعد پېښ راشي، نو زموږ په تیخوانی د ماجد یا جماعت په چوکاټ کې درې ورځې رواني، او همدار یو درې څلور ورځې بیا کور ته رواني، نو خلک ورته راځي په ډېر لوی تعداد قریبان اجزان ملګری او د لیر لیر پروتو سیمو سور ترازی.
مالک اڅکزی وویل د سیمې په ولس کې داسې ډېر رواجونه اوسم شتون لري چې د خلکو ترمنځ د مینې او ورورولۍ دود ته وده ورکوي. خو د په وینا یو څه چې د اوسنۍ نړۍ له اړتیاو سره سمون نه خوري هغه دا دی چې هلته و تعلیم او په ځانګړې توګه ښځینه تعلیم ته پاملرنه ډېره کمه ده.
زما په فکر خو تر ټولو لومړی بد رواج دا دی چې خلک د خپلو لوڼو و تعلیم ته دومره توجه نه ورکوي څومره چې د زامونو تعلیم ته ورکوي، او که څه هم لږ تعداد خلک داسې چې هغه د لور د زوی فرق نه کوي، په ښارونو کې اوسېدلی دي یا هغه هغه ذهنونه یې منور دي د رڼا سره. دلته شتمن خلک هم و خپلو لورګانو ته خویندو ته هغه حقوک نه ورکوي کوم چې په دین مبین اسلام یا پښتونولي یا په انسانیت کې چې کوم دي، په خاص توګه د مال او د جایداد په معنا باندې. بل زما په فکر بېځایه تربلګلوي هم شتون لري تر ډېره حده پورې.
مالک اڅکزي وویل د کلا عبدالله او په ځانګړې توګه مرکز چمن کې د خور او لور پر سر د ولور په شکل کې پیسې اخیستل تر نه منل کېدونکي حده پورې پورته شوی دی.
ولور دلته په چمن ښار کې اوس د یو عادي انسان لپاره تقریبا تر لسو لکو روپو پورې دی، یعنی یو ملیون پاکستانی روپۍ جوړیږي. اوس یو ځوان یو وګړی هغه به لس لکه روپۍ څنګه ګټي او څنګه به برابروي، د هغو لپاره ډېره ګرانه خبره وي. د ډېرو مشکلاتو پس بیا دی ولور ادا کوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په کلا عبدالله کې د میرمنو پر ژوند او تعلیمي حالت خبرې کو. په دې اړه مې له دې سیمې د صوبای اسمبلۍ لغړې سپوږمۍ یڅکزۍ سره مرکه وکړه او ورڅخه مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه په پام کې ونیسي نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل
زه به وایم چې یو المیه ده د ښځو سره، که د ښاري ښځه وي که هغه د کلیوالې ښځه وي، د دې سره مسایل، د دې سره پرابلم، د دې سره وي خامخا که هغه هڅونه په تعلیم پر مخ ولاړ شي.
سپوږمۍ یڅکزۍ وویل ټولنه په تعلیم پرمختګ کوي، خو د دوی په سیمه کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې ښځینه تعلیم له پامه غورځول شوی دی.
ډېر بدقسمتي سره په ډېر بدقسمتي سره دا هم چې زموږ د تېرو حکومتونو، تېر امیرانه حکومتونو چې تېر شوي دي د تېرو 15 کالو سره پاکستان پر یو شی هم داسې توجه نه ده ورکول شوې څنګه چې وایي چې ورکول شوی. تعلیم خو بیا هغه شی و چې وایي چې که څه د یو معاشري د یو تعمیر هغه که څه بنیاد وي چې تعلیم په کوم معاشره کې نه وي، په کوم ځای کې نه وي، په کوم کور کې نه وي، د هغه بنیادونه کمزوري وي. نو دا زموږ دغه بنیادونه زموږ د وخت څخه کمزوري پاتې شوي دي. نو زموږ دا حکومت چې رالی په دې زموږ مخلوط حکومت چې په دې کې موږ د تعلیم دپاره ایمرجنسي کول کول ایمرجنسي په هغه صورت کې لګول کېږي چې ځای بالکل حالات دونه خراب وي چې هغه کې بل هیڅ حال نه وي، د هغه دپاره به ایمرجنسي لګول کېږي. چونکې زموږ دپاره مسایل بېخي ډېر وو، بېخي ډېر زموږ د داسې سکولونه وو چې هغه سکولونه به وه د سکول کاغذو باندې به د سکول لیکل شوی وي، لیکن په حقیقت کې به موجوده نه وو، په حقیقت کې به موجوده وو، په کاغذ کې به نه وو، تنخواه به اخیستل کېدل. مطلب ډېر مسایل موږ ته زموږ په 5 کلنۍ دور کې دا زموږ دپاره رښتیا خبره مشکل ډېر وو چې موږ دا کول. بیا هم موږ خپل کوششونه وکړل.
نوموړي وویل د تعلیم او پوهې د نشتوالي له کبله هلته میرمنې له تشدد سره مخامخ دي.
بالکل هغه علاقه کې ده وکیل عبدالله چې اوس هم شته، ځینې دادي چې ځینې به غږ نه کوي، ځینې وایي نه، ځینې د څه د مخامخ ورسره کښېنه د هغو د خبرو د رویې د حرکات څخه نه څه ته ویلی شي چې د دې ښځې څه دا مسایل دي. ضروري دي چې جسماني تشدد وي، زباني تشدد، که ښځه راواده کړي پر هغه ته پیغور ورکړي، پر یو نه یو شي پیغور ورکړي، که د پلرګنې پیغور ورکړي، که یو داسې شی یعنی راوړي د هغه پیغور ورکړي. دا مطلب تشدد چې دي په دا معاشره کې شته، خبره هغه د تعلیم ده، خبره هغه د شعور ده.
سپوږمۍ یڅکزۍ وویل پښتنه ټولنه تر هغه وخت پرمختګ نسی کولای تر څو چې د دې په وینا میرمنې تعلیم ونه کړي.
څه په دې پښتنې کو دې پښتنې لور دې پښتنې مور په هیڅ باندې د خپل ورونو ته تو بچانو ته دا پیغام ورکوم چې یو ښځه چې دا یو مور ده، دا بیا د کور والا ده، بیا بر دا یو لور ده، یو خور ده. نو مطلب دا چې د دې دا د کور حصہ ده نه، نو دا که فرض کړه یو چې بل کور ته ولاړ شي، په دې باندې یو بل کور آباد شي، دا هغه څخه بل نسل چلیږي. اول حق د دې چې دا کم پلار خپل لور ته ورکوي یا کم ورور خپل خور ته ورکوي، هغه دا دی چې تعلیم دې ته ورکول. تعلیم چې ورکول سو دا یې داسې کړي مکمله ښځه ځنې جوړ کړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د بلوچستان د کروندګرو سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای په کلا عبدالله کې قدرتي زیرمې د نورو سیمو پرتله ډېرې کمې دي. خو د په وینا کلا عبدالله په زراعتي پیداوار کې د سیمې په کچه نوم لري.
بلوچستان دولسان پیداوار برخه کې وه، هغه د چین او د کیوال عبدالله په حصه کې راتله. بیا بیا په دویم نمبر باندې چې دی هغه پالیزاسي لکه خټکی چې اندرانګر، بیا بیا سبزیانې دي او په سبزیانو کې بیا کلکوبو زیات کې بیا هغه ټماټر دي.
عبدالرحمن بازی وویل د کلا عبدالله او په خاصه توګه د دې سیمې د مرکز چمن خلک د پاکستان د نورو ښارونو ترڅنګ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم کاروبار لري.
چونکی کلا عبدالله خو نو هغه ضلع ده چې د چمن خلک چې دي یا هغه په نږدې سیمه خلک یقینا د نړۍ له نورو ملکونو سره په ډېر غټه پیمانه باندې کاروبار دی، جاپان یا نورو ملکونو سره یقیناً تجارت کوي.
نومیالی د دغې سیمې
کل عبدالله هم په تاریخي توګه د کندهار برخه پاتې سوی و او د دې سیمې هم په تاریخ کې د پام وړ شخصیتونه زژولې دي. د دې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقي د خپلې سیمې سیاسي شخصیت داسې یادوي.
یو خو په خپله غازی عبدالله خان اڅکزی دی چا په نامه دغه ضلع نومول شوی ده. دا د تل عبدالله یعنی هغه نومیالی شخصیت دی غازی عبدالله خان اڅکزی چې په 1300 د سلمشتي په شهادت ورسېدي او اوس په کابل کې ښخ دی. دغه رقم په سیاسي شخصیاتو کې خان شهید محمد خان اڅکزی هم د دغه ضلع یو نومیالی سیاستدان و چې د برصغیر په سطحه دغه د سیاست درب پروت و. او په موجوده وخت کې محمود خان اڅکزی او د دې کورنۍ جیلاني خان اڅکزی او برات خان اڅکزی دا هم د کل عبدالله وتلي سیاسي څېرې. بسم الله خان کاکړ هم د کل عبدالله یو وتلي سیاسي څېره ده. او دا ډول په دیني علماو کې مولانا عبدالغني صاحب ډېر نومیاتي عالم او ډېر بهترین دیني او مذهبي خدمات یې دي پر دې وطن باندې.
ډاکټر عبدالروف رفیقي د کل عبدالله پر ادبي شخصیاتو هم رڼا واچوله.
تر ټولو مهم شخصیت د کل عبدالله د ضلع چې د پښتو ادب د دویم خوشحال خان خټک په نامه یادیږي ملا عبدالسلام اشیزی دی. چې ملا عبدالسلام اشیزی په خپله ډېر نومیالی شخصیت و او د پښتو ادب په تاریخ کې چې د سټیټ لخوا باقاعده کم لومړنی کتاب سوځل شوی دی هغه د ملا عبدالسلام اشیزی سوسلي چمن و چې انګریزانو په 1928 کې وسوځوي. له هغه راوروسته بیا ملا قلندر اڅکزی چې د چمن اصلي اکللی وي په 1930 کې په ډیلي کې په حق رسېدلی دی. هغه هم د کل عبدالله د ضلع په افتخاراتو کې دی او پخپله د خان شهید محمد خان اڅکزی علمي ادبي او سیاسي تر څنګ علمي ادبي خدمتونه هم د ستایلو وړ دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د کل عبدالله په اړه معلومات و اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوش او خوشاله اوسئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
خوشتاست Oh,